په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. وبرو چې ناتو له افغانستان د یو شمېر امریکایي سرتیرو د وتلو په صورت کې پر دې غور کوي چې په دې هیواد کې د خپلو پوځیانو شمېر کم کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پپل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغان سوله کې پر سیمه ییزې اجماع تاکید وکړ او د ګاونډیو ونډې په دې برخه کې مهم وبلله. د امریکا په سنا کې برلاسه جمهوري غوښتونکو ولسمشر ډونالد ترامپ د پرون د استیضاح په محاکمه کې له دواړو تورونو څخه برات ورکړ. عراقي چارواکي وایي په نجف کې د حکومت ضد مترزینو پر یوه کمپ پرون د عراق د یوه مذهبي مشر مقتدا صدر د پلویانو په برید کې لږ تر لږه 8 مترزین وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغان سوله کې پر سیمه ییزې اجماع تاکید وکړ او د ګاونډیو ونډې په دې برخه کې مهم وبلله. تدمیچي او محمود پرون په کابل کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت له وزیر عبدالسلام رحیمي سره د غونډې په مهال دا خبره وکړه. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي رحیمي د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې د سولې تر خبرو مخکې باید شخړې کمې شي.
د یونما پر مثبت نقش او رول د افغانستان د سولې په پروسې باندې تاکید کړه. همدارنګه د سولې د پروسې د څرنګوالي او هغه مسایل چې همدا اوس جریان لري خبرې وکړلې. همدارنګه د تاوتریخوالي په دریدو چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده په همدې یو ځل بیا تاکید وکړ.
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې لپاره پر اوربن ټینګار کوي. طالبانو دا وړاندیز رد کړی. دوی دا هم ویلي چې د کابل له حکومت سره خبرو ته چمتو نه دي. د سولې د هڅو په ترڅ کې د سولې ولسی حرکت نن په دوو ولایتونو کې غونډې لري. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
نن په دواړو ولایتونو کې په زابل او په کندوز کې د سولې ولسی حرکت غړي په سیمو کې له مشرانو سره له دنیا عالمانو سره له اوسېدونکو سره ناستې لري. د جمعې په ورځ په دواړو ولایتونو کې د جمعې له لمانځه څخه وروسته لاریونونه کېږي. هغوی به ځخ تر نړیوالو پورې رسوي. هغوی به د جګړې
د سولې ولسی حرکت په لسګونو ملاتړو پرون د بغلان په مرکز پلخمري کې غونډه وکړه او ویل چې له کندوز به بیا بدخشان ته هم ځي. تر 19 کلونو د لږ عمر کرکټ نړیوال جام لوبو په ترڅ کې پرون افغان لوبډلې کوربه هیواد جنوبي افریقا ته په 5 وکټو ماته ورکړه او په دې لوبو کې اووم مقام خپل کړ. د افغان لوبډلې مرستیال روزونکي سید رحمان احمد زی ازادي راډیو ته وویل چې هدف دا و چې افغان ټیم د نړۍ په څلورو پیاوړو ټیمونو کې راشي. خو کله چې تر نیمه امپایر لوبې مخکې له پاکستان څخه ماته وخوړه خپل هدف ته ونه رسید.
مونږ هم دغه یو هیله او امید و چې انشاءالله مونږ به څلور یعنې څلور بس لوبډلو یا غورو لوبډلو ته ځان وباسو. دا بدبختانه چې یوه په دغه ټول جامع جهاني کې چې کومه یوه لوبه مونږ خرابه کړې هغه هم د پاکستان په وړاندې.
هند پاکستان لوبډلې ته د سیشن بی په ورځ په نیمه پای لوبه کې په 10 وکټو ماتې ورکړه. نن دوهم سیمی فاینل د نیوزیلند او بنګلادیش ترمنځ دی. پای لوبه به د یکشنبې په ورځ د هند او د نننۍ لوبې د ګټونکو ترمنځ وي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا په سنا کې برلاسه جمهوري غوښتونکو ولسمشر ډونالد ترامپ ته پرون د استیضاح په محکمه کې له دواړو تورونو څخه برات ورکړ. له واک څخه د ناوړه استفادې په برخه کې 250 سناتورانو د ولسمشر له استیضاح سره مخالفت وکړ او 340 د هغه د استیضاح غوښتنه وکړه. په دوهمه مسله کې چې د کانګرس د تحقیقاتو په وړاندې خنډ جوړ کړی دی 350 سناتورانو د استیضاح په مخالفت رایه ورکړه او 340 موافق رایه وکاروله. جمهور غوښتون کې سناتور مترام نه چې د ولسمشر د مجرم پیژندلو لپاره رائے ورکړی وویل
acknowledge that my verdict will not remove the president from office.
زه دا منم چې زما رایه به ولسمشر له قدرت لرې نه کړي. د سنا د محاکمې دغه نتیجه به په حقیقت کې لوړې محکمې ته وړاندې شي د امریکایانو قضاوت ته. هماغه څه چې د ولسمشر مدافع وکیلانو پرې ټینګار کړی دا چې ترامپ کولی شي په قدرت کې پاتې شي یا نه په دې اړه سناتوران نه بلکې رایه ورکوونکي پرېکړه کوي. رایه ورکوونکي به خپله وروستۍ پرېکړه وکړي. د امریکا د ولسمشري انتخابات چې بیا هم ترامپ ورته کاندید دی د روان میلادي کال په وروستیو کې ترسره کیږي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې نن په سنا کې دغه د استضاع شرمونکې هڅه چې د ډیموکراټانو لخوا مخته وړل شوې وه د ولسمشر ډونالډ ترامپ په اړه د بشپړ عدالت او برت په تامینېدو سره پای ته ورسېده. ولسمشر ترامپ هم په یو ټویټ کې ویلي چې دی به نن د امریکا په سیمه ییز وخت د غرمې په 12 بجو د خپلې بریا په اړه خلکو ته وینا واوروي. د ټرمپ د استضاع لپاره د سنا له 3 برخو موافقه ضروري وه او دې لږ امکان درلود ځکه چې د سنا له 300 څوکیو 53 د جمهوري غوښتونکي دي. د امریکا په تاریخ کې دا دریم ځل دی چې د استازو جرګه د ولسمشر له استضاع سره موافقه کوي او موضوع سنا ته راجع کیږي. په 3 مواردو کې ولسمشر په سنا کې برت ترلاسه کړی دی. عراقي چارواکي او فعالان وایي چې په نجب کې د حکومت ضد مترزینو پر یوه کمپ پرون د عراق د یو مذهبي مشر مقتدا صدر د پلویانو په برید کې لږ تر لږه 8 مترزین وژل شوي. روغتیایي چارواکو وویل په دغو نښتو کې لږ تر لږه 250 تنه ټپیان شوي دي. دغه نښتې د هغه زیات شوي کړکېچ په ترڅ کې تر ټولو خونړۍ وي چې له ملیشیا څخه د اوښتي سیاستوال صدر او د هغو مترزینو ترمنځ پیښیږي چې تر ډېره خپل مشران نه لري او له دندو د یو شمېر چارواکو د لرې کېدو غوښتنه کوي. د صدر پلویانو هم د دغو مترزینو ملاتړ کاوه خو په دې وروستیو 2 ورځو کې خپل لاره ترې جلا کړې او د توفیق علوي چې د نوي صدر اعظم په توګه نومول شوی ملاتړ کړی دی. د عراق ولسمشر برهم اسالی نوموړی 5 ورځې مخکې په دې هیله د عراق د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه چې د څه باندې 2 میاشتو پټه په درېدلې سیاسي وضعیت د پای ټکی کېږدي. او د ترکیه په استانبول کې د سبیحه ګوکچین په هوایي ډګر کې پرون له رنوې څخه د الوتکې د ښویېدو په پیښه کې 1 تن وژل شوی او 155 نور ټپیان شوي. د چارواکو په وینا بوینګ 153 الوتکه د ترکیې د پیګاسوس هوایي چلن و چې له ازمیر ښاره استانبول ته روانه وه. په دې الوتکه کې 170 سپرلۍ او 6 عمله وې. د الوتکه وروسته له هغې له رنوې یا الوتکرښې وښویېده چې سخت باران و د لوی او تیز باد چلیده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا وزین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولای د ازادي رادیو په وی پانه کشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې ناتو له افغانستانه د یو شمېر امریکایي سرتیرو د وتلو په صورت کې پر دې غور کوي چې په دې هیواد کې د خپلو پوځیانو شمېر کم کړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر پرون د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما له مشر سره په کابل کې د افغان سولې په اړه خبرې وکړې. آیا له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان د حکومت دریځ بیا هم پر اور بندی؟
د افغانستان د دولت هدف دا دی چې دا د خلکو وژنه بند شي. که دا مونږ هغې ته د اوربند لغت استفاده کوو یا د تاوتریخوالي د درېدو.
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت له ویاندې ناجیه انوري سره مو په دې اړه مرکه کړې ده. د افغانستان د د روڼتیا څار بنسټ وایي د دولت درېګونې قواوې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون په پلي کېدو کې پاتې راغلي دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د خبریالانو په وړاندې د ایراني چارواکو چلند په دې وروستیو کې سخت شوی. د خبرونې په 2 نیمه کې د ازادي راډیو 2 اونیزې خبرونې درته خپروو. د اساسي بشري حقونو
مخالفین هیله داده چې کله دوی جنگ کوي نو دا په نظر کې ونیسي چې ملکی افراد ته ضرر ونه رسي.
دا موضوع مو په دې خبرونه کې څېړلې او د ژوند په شیبو خبرونه کې
الوتکه ته تیاره ځکه وایي چې تایر الوتلو ته وایي په عربي کې، الوتکه ځکه ورته وایي چې په پښتو کې الوتونکی مرغه ته وایي او الوتکه جاس ته وایي.
ازادي رادیو او رید خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز خبرونه لومړی موضوع ته ناتو پر دې غور کوي چې په افغانستان کې خپل پوځیان شمیر کم کړی دی. نیویارک ټایمز او ورځپاڼې د راپور له مخې د ناتو د 9 غړو هیوادونو تړون وروسته تر دې د بحثونه پیل کړي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د امریکا ملت ته په خپل کلنۍ وینا کې چې پرون وکړه له افغانستان چې له افغانستان به امریکایي سرتیری وباسي او په دې هیواد کې به د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د ناتو تړون یو شمېر امریکایي او اروپایي چارواکي وایي چې د تړون یو شمېر غړي پر دې فکر کوي چې کله امریکا په رسمي ډول افغانستان د خپلو پوځیانو پر ایستلو لاس پورې کړ، دوی به هم له دغه هیواده د خپلو زرګونو پوځیانو ایستل پیل کړي. د ولسمشر ټرمپ اداره غواړي چې په افغانستان کې د خپلو شاوخوا 12,000 پوځیانو شمېر 8,500 ته راښکته کړي. نیویارک ټایمز لیکي چې د ولسمشر ټرمپ تر اعلان وروسته د غوسم ناتر د ماموریت په چوکاټ کې له ناتو پرته د نورو متحدانو پوځیان هم له افغانستانه د خپلو عسکرو پر وتلو غور کوي. د راپور له مخې یو شمېر هیوادونه په دې باور دي چې هلته د پوځیانو شمېر باید کم شي، خو ځینې بیا لکه جرمني او ایټالیا دا نظر لري چې شرایطو ته باید وکتل شي. ناتو ترون بیا بیا دا خبره کړې ده چې په افغانستان کې د دوی موجودیت له امریکایي ځواکونو سره تړلی دی، ځکه چې هلته یو ځای تللي او یو ځای به ترې راوځي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سیشن بی پورس د امریکا ملت ته په کلنۍ وینا کې وویل که چیرته د سولې موافقه وشي که ونشي، په راتلونکو میاشتو کې به امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. موږ پر دې کار کوو چې بالاخره د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسو او خپل پوځیان بیرته خپل کور ته راستانه کړو. ناتو په افغانستان کې اوس شاوخوا 8,500 سرتیری لري. تمه ده چې راتلونکې اونۍ د ناتو دفاع وزیران د افغانستان په اړه او د قدس ملاتړ د ماموریت په اړه بحث وکړي. نیویارک ټایمز په بروکسل کې د ناتو د چارواکو په وینا څرګندوي چې داسې نه ښکاري چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د ناتو او د ناتو د متحدانو د ځواکونو په اړه ناببره پریکړه وشي، خو پر دې به بحث وشي چې څرنګه ناتو په عراق کې خپلې هڅې زیاتولی شي. نیویارک ټایمز لیکي د ناتو غړي هیوادونه د بهرني ماموریت لپاره ځانګړی شمیر ځواکونه لري، نو که چیرته دوی خپل حضور په عراق کې پراخوي ښکاره خبره ده چې په افغانستان کې به خپل حضور کموي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو.
د ازادي په سپو کې پروګرام کې نن یو ساعت د سولې په اړه بحث لرو. بل ساعت هم په افغانستان کې خبر اعلان ته د سمو معلوماتو د ورکولو مسله څېړو. د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ پرون وویل د دولت درې ګونې قواوې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون په پلي کېدو کې پاتې راغلي. په دې اړه به وروسته په تفصیل واورئ، خو اوس راځو د سولې موضوع ته. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمي د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما له مشر تدامیچي یا مامو سره پرون یا ماموتو سره وبخې په کابل کې د افغان سولې په اړه خبرې وکړې. دا چې دواړو مشرانو پر کوم موضوعاتو خبرې وکړې، احمد شیبر د سولې په چارو کې د دولت د وزارت له ویاندې ناجی انوري سره مرکه کړې او لومړی د دې لیدنې کتنې پر مهال د خبرو اترو د جزئیاتو غوښتنه ترې کړې. آغلې انوري وویل
په هغه مجلس کې چې د رئیس جمهور ځانګړی استازی او د سولې په چارو کې دولت وزیر له ښاغلی تادامچی یماماتو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي سره درلودل. د یونما د همکاریو څخه په مننې سره یو ځل بیا د هغوی پر مثبت نقش او رول د سولې د افغانستان د سولې په پروسې باندې تاکید کړه. همدارنګه د سولې د پروسې د څرنګوالي او هغه مسایل چې همدا اوس جریان لري په همدې مسایلو باندې خبرې وکړلې. همدارنګه د تاوتریخوالي په دریدو چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده په همدې یو ځل بیا تاکید وکړ. همداراز ښاغلی یماماتو د سولې د پروسې د ملاتړ څخه اعلان وکړ. همدارنګه د ګاونډیو هیوادونو رول او اغیزه د منطقي اجماع په برخه کې ډیر مهم و بالا هم درنګ پر تاکید وکړ.
تاسو ویل چې د تاوتریخوالي د کومول مسله هم یاد شوه. د افغانستان حکومت خو په خوار وخت تاکید کاوه چې اوربند وشي اوس څنګه؟
د افغانستان د دولت هدف دا دی چې دا د خلکو وژنه بند شي. کدا مونږ هغه ته د اوربند لغت استفاده کوو یا د تاوتریخوالي د دریدو، په هر صورت کې د افغانستان د دولت غوښتنه او د خلکو غوښتنه هم دا ده چې د انسانانو وژل په دې هیواد کې بند شي او مونږ ورسو با اعتماد او آرام فضا کې خپل مذاکرات وکړو.
په نورو برخو کې چې د سیمې منطقې هیوادونه هم په دې بحث کې تاسو اشاره ورته وکړه چې یاد شوي دي، د کومې ځانګړې غونډې خبره یاد شوه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب به جوړې شي او یا داسې کوم بل شي ته اشاره وشوه په دې غونډه کې؟
مشخصا په دې برخه کې نه، په دې برخه کې په دې مجلس کې یوازې د دوی پر مثبت او اغیزناک نقش او د دوی نقش د منطقي اجماع باندې خبرې وشوي او په دې باندې د تاکید وصول د مشخص هیواد ښه نوم وانخستل.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویانده ناجیه انوري و چې پرون په کابل کې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت عبدالسلام رحیمی او د غراز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما د مشر تدمیچی او محمود ترمنځ د کتنې او دا چې په دې کتنه کې پر کومو موضوعاتو خبرې وشوي نور معلومات را سره شریکول. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خبرونه کوو.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ وایي د دولت درې ګونې قواوې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون په پلي کېدو کې پاتې راغلي دي. دغه بنسټ اجرایوي مشر سید اکرام افضلي پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل دغه درې ګونو قواوو یو شمیر چارواکي له قانون ځان پورته ګڼي. له دې سره اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون په دې برخه کې ځینې ستونزې مني، خو وایي دا کمیسیون تل خپلواک دی او خپلواکه عمل ترسره کوي. دا چې کمیسیون اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې څه کړي نور حال وایي د فیروز عزیزي په راپور کې واوري.
د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون په کړنو نیوکه کوي او وایي دغه کمیسیون باید خپلواک عمل وکړي او د حکومت له حیثیت نه د دفاع دریځ نه خپلوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر سید اکرام افضلي د چهارشمې په ورځ یوې خبري ناسته کې وویل اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون خپلواک نه دی او په یو ډول د حکومت په لاس کې دی.
متاسفانه کې د قسمت تطبیق قانون د لاسرسي په اطلاعاتو حکومت
له بده مرغه چې حکومت اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون د پلي کېدو په برخه کې ناغېلي کړي او ان اطلاعاتو ته د لاسرسي سی کمیسیون یې رغمل کړی دی، خو ځینې ستونزې په دې برخه کې ولیدل شوې چې جوړې شوې دي. له همدې وضعیت نه استفاده وشوه چې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون د حکومت لاس ته ولوي دا خپلواکي تر پوښتنې لاندې راغلي.
د ښاغلي افضلي په خبره سره لدی چې افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي تر ټولو غوره قانون لري، خو حکومت له دغه قانون نه مالی او بشري سرچینې او د سیاسي ملاتړ زمينه نه ده برابر کړې. د روڼتیا د څار بنسټ مسؤلانو په دغه ناسته کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودیتونو پر وړاندې د زیات شمیر رسنیو له اعتراض نه ملاتړ وکړ. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د افغانستان لسګونو رسنیو د یوې اعتراض پاڼې په خپرولو سره د ولسمشرۍ ماڼۍ په ګډون یو شمیر حکومتي ادارې د معلوماتو د ورکړې په برخه کې تړلي بنسټونه یاد کړل. په ورته وخت کې د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای اجرایوي مشر مجیب خلواتکار اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون باندې نیوکه وکړه او ویل معلوماتو ته لاسرسي په تیرو دوو کلونو کې د پام وړ کم شوی دی.
در کل نظام
په ټوله کې د تیر حکومت په پرتله د ملي والی په حکومت ولې کې اطلاعاتو ته لاسرسي 50% رقم شوه دي او په ځینو برخو کې خموږ شاهد یو چې اطلاعاتو ته لاسرسي 0 تر حکومت شوه دي.
خو اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون مشر عینالدین بهادری وایي دغه کمیسیون خپلواک دی او چارې هم په خپلواک ډول دي.
مو په خپلواک ډول خپل کارونه ترسره کوم. هغه انګیرنه چې هغوی لري د څه په اساس دا خبره کوي، ځینې محدودیتونه شته خو شاتګ نه دی، پرمختګونه شوي، خو دا پرمختګونه باید زیات او لا جدي کار باید وشي.
بیشتر شو او کار جدیدتر شو.
تیر ورځ په عامه او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ستر سلاکار وحید عمر ویلي پر دوی د معلوماتو د ورکړې د چارواکو په توګه د حکومت له لوري هیڅ ډول محدودیتونه چې له مخې اطلاعاتو ته لاسرسی کم کړي وضع سوي نه دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د غرض د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل هم پرون د افغانستان له حکومت وغوښتل چې اطلاعاتو ته لاسرسی د حق لرلو درناوی وکړي او هغه عملي کړي. د جنوبی آسیا د دې سازمان د جنوبی آسیا د څانګې مرستیال مشر عمر وړایچ په یو بیان کې ویلي چې افغان خبریالان په نړۍ کې تر ټولو زړور خبریالان دي او په ډیرو سختو شرایطو کې کار کوي او خپل چارې سرته رسوي او دوی ډیر له ګواښونو او دغه راز له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. د ښاغلي وړایچ په وینا د افغانستان حکومت باید داسې شرایط برابر کړي چې په ترڅ کې افغان خبریالان وکولی شي په آزاد او له تهدید پرته خپل له چارې سرته ورسوي. د سهار اته بجې او یوویشت دقیقې کیدونکې دي. ازادي راډیو اوري او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به خوښ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان انتخاباتو او په دې هېواد کې د سولې بهیر ته پام کړی دی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یوه میاشت وروسته د چهارشنبې په ورځ د خپل کار پای ته رسولو پریکړه اعلان کړه. د دې کمیسیون د پریکړې یوه مهمه برخه درې لکه جنجالي رایې دي چې برخلیک یې بیا شمیرنه ټاکل سوی. اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دنده لري چې د رایو د محلونو د بیا شمیرنې او پلټنو بهیر پیل کړي. د ورځپاڼې په لیکنه ډیری څېړونکي بیره لري چې د رایو د پلټنې بهیر به یو څو اونۍ نور هم دوام وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه د ولسمشر غنی مخالف کاندیدان پر کمیسیون تور پورې کوي چې د ولسمشر پلوي کوي. ورځپاڼه لیکي خو د ولسمشر غنی پلویان پر مخالفو کاندیدانو د تخریبونکي لوبې تور پورې کوي چې د دوی په وینا هدف یې د ولسمشر له ننګونو سره مخامخ کول او په راتلونکي حکومت کې برخه ترلاسه کول دی. نیویارک ټایمز لیکلي دا سیاسي بحران د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر مهال رامنځته سوی دی. ورځپاڼې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې د ورځې خبرو ته هم اشاره کړی ده. ټرمپ د امریکا په کانګرس کې په وینا کې وویل د افغانستان اتلس کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودو او د امریکایي ځواکونو بیرته کور ته د ستنولو په هدف د سولې پر موافقلیک کار کوي. د افغانستان د نظامی او امنیتي چارو کارپوه جاوید کوهستاني وایي د ټرمپ خبرې کولای سي افغان حکومت ته یو خبرداری وي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته چمتووالی ونیسي. ښاغلی کوهستاني ازادي راډیو ته وویل امریکا له افغانستانه د یو شمیر ځواکونو ایستل غواړي نه د ټولو. اوس مهال امریکا تر دیارلسو زرو پورې سرتیری په افغانستان کې لري. په افغانستان کې له یوه عبادت ځای غلا سوې لرغونې مجسمه به چې د برتانیا د پولیسو لاسته ورغلې بیرته افغانستان ته وسپارل سي. دا د آرت نیوز خپرونې د مقالې عنوان دی. خپرونې لیکلي د سرخ کوتل د عبادت ځای مجسمه شاوخوا دیرش کاله مخکې د افغانستان له ملي موزیم څخه غلا سوې وه. په مقاله کې راغلی دا لرغونی اثر په 1950 کال کې د فرانسې لرغونپوهانو په سرخ کوتل سیمه کې کړی وو. دا د دوو غواو مجسمه روښانه ژیړ رنګ لري او اوس مهال د لندن په موزیم کې نندارې ته ایښودل سوې ده. ټاکل سوې ده د روان کال په پای کې په کابل کې ملي موزیم ته انتقال سي. په برتانیا کې د افغانستان سفیر سید طیب جواد د دې مجسمې د کشف کولو په خاطر د برتانیا پولیس وستایل.
ازادي راډیو اوري. د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پرونی پریکړه د تم خلاف د ټاکنو د پایلو لړۍ نور هم اوږده کوي. د دې بنسټ مشر یوسف رشید وایي وروستۍ پریکړه به بیا هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کوي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوازې د پلټنې په بهیر کې اسانتیاوې رامنځته کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پرون د خپلو څېړنو په اړه وروستۍ پریکړه اعلان کړه. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي رئیس سره زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پرونۍ پریکړې په اړه د هغه نظر پوښتی دی.
توقع او تمه دا کېدله چې د شکایتو کمیسیون پریکړه نن ډېر واضح او در حال برخلیک ټاکونکي وي. خو داسې معلومیږي چې د شکایتو کمیسیون تقریبا په دې خاطر چې ځوانې دغه ټاکنیزو ټکټونو سره مخامخ کړي نه وي بحث یې نور هم وکړ او هغه اعتراضی موارد راجع کړل تفتیش او بیا شمیرنه ته، نو پروسه بل پړاو هم زاد غوړه کړ پیدا کړ. او تقریبا نو د چې فکر وکړي چې موږ درې هفته کم له کم نور وزارت لرو تر څو چې دغه تفتیش او بیا شمیرنه بشپړ کړي، د رای برخلیک روښانه شي، د تفتیش په اساس او وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورسنۍ پایلې د خلکو سره شریک کړي او اعلان کړي.
دا درې اونۍ به یوازې دغه تفتیش چې دوی لس سلنه تفتیش کوي، که چیرته په لس سلنه کې دغه معیارونه پوره نسی، بیا ټول رایه چې تفتیش ته ځي او بیا شمیرنه ته ځي، فکر نه کوي چې اوږد مهال به واخلي؟
بل شک چې دا یعنی بهیر نورم اوږد شو. دا تمه چې موږ به تقریبا په داسې یو دوه اونۍ کې د ټاکنو په وروستني پړاوونو باندې پوه شو او نهایتا خلکو ته واضح شي چې ټاکنې په لومړي دور کې ګټونکي لري یا دوم دور ته ځي. نو دا لړۍ اوږده شوله او کېدای شي دلته نه اضافه نور هم اوږده شي. په عین حال کې د امکان هم شته چې د تفتیش په محل کې کوم څه پیدا شي او هغه حالت نور هم کېدای شي د شکایت کمیسیون لپاره جنجالي شي او د اضافه شمیرنې او بالاخره تفتیش حکم ورکړي.
د دغو درې زره جنجالي رایو په اړه به اوس ټاکنو کمیسیون پریکړه کوي. د دوی دا پریکړه به وروستۍ وي او که نه بیا هم په دې اړه شکایتونه راتللی شي. قانون څه وایي په دې برخه کې؟
د انتخاباتو کمیسیون ونده د دغه تفتیش بهیر کې د تسهیل او د اسانتیاو چمتو کول دي. او په عین حال کې د شکایت کمیسیون د څارنې او د دغه پریکړو پر عمل کېدو باندې باید حاکم واوسیږي او د ټکټونو استازي همدارنګه د څارونکو بسټونو څارونکي به هم دغه پروسې کې حضور ولري. اما په هر حال پریکړه د شکایت کمیسیون ده چې هغه باید وروستنی وي او دغه په اساس باندې پرمختلل شي.
یعنی دا کوم تفتیش چې اوس کیږي د دغه لس سلنه رایو، دا تفتیش به د ټاکنو کمیسیون لخوا کیږي خو څارنه به د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون لخوا کیږي او پریکړه به هم پاره دوی کوي؟
بله شکه، ځکه چې معیارونه جوړ شوي تر عمل ستل لبخانه فقط تصفیه د ټول مواد د انتخابات کمیسیون سره دي. نو هغه به دا ټول سوالاتونه رامنځته کوي، صندوقونه به فرمې سال کتل کیږي یا بشمیرنه ترسره کول کیږي
او دا به بیا وروستۍ پریکړې که بیا په دې پریکړه باندې بیا هم شکایتونه ثبتېدلی شي؟
نه، نور شکایتونه لړۍ خلاصه ده. دا فقط دغه پریکړې باید تطبیق شي او نتیجه په سیستم کې درج شي او رسنۍ پایلې اعلان شي. دغه پاسه
د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشیدو چې د ولسمشری د جنجالي انتخاباتو د وروستیو پرمختګونو په باب یې نور نظریات سره شریکول. د خبریالانو د ساتنې نړیواله کمیټه وایي د ایران امنیتي ځواکونو د څو خبریالانو له کورونو کمپیوټرونه، ټلیفونونه او د هغوی نور وسایل ورسره وړي. دغو کمیټې په باور ایران د پارلماني انتخاباتو په درشل کې په دې ډول غواړي چې په خلکو کې ویره خپره کړي تر څو د آزادو بحثونو مخه ونیول شي. احمد شیبر پرې راپور لري.
د خبریالانو د ساتنې نړیواله کمیټه وایي چې د ایران امنیتي ځواکونو په وروستیو ورځو کې په خلکو کې د ویرې او طرحې د خپرېدو لپاره د یو شمېر خبریالانو پر کورونو چاپه اچولې ده. د خبریالانو د کمیټې د چهارشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې د راپورونو او له موضوع د یوه باخبره کس په استناد د دې پیښو یادونه کړې ده او څرګندوي چې سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو د مزیار خسروي، یاسمن خالقیان، مولود حاجی زاده او یغما فخشمی کورونه په تهران کې پلټلې دي. سرچینې وایي چې د دې تیری پر مهال امنیتي ځواکونو د خبریالانو اسناد او تجهیزات ګرځولې دي. د خبریالانو د ساتنې نړیواله کمیټه وایي د دې پلټنو پر مهال څوک نه دی نیول شوي او چارواکو د دې کورونو د پلټنو لپاره کوم امنیتي دلیل نه دی وړاندې کړی. د خبریالانو د ځپلو دا اقدامات د ایران تر پارلماني ټاکنو مخکې شوي دي. ټاکل شوی ده چې دا انتخابات د فبروري په 28 ترسره شي. د خبریالانو د ساتنې د کمیټې د افریقا د شمال او د منځني ختیځ د برخې د چارو هم شغه کوونکی شریف منصور وایي د خبریالانو پر کورونو چاپه تر انتخاباتو مخکې دا معنا لري چې چارواکي غواړي بحثونه او خبرې اترې غلي کړي او انتقاد کوونکي وویروي. ښاغلی منصور زیاتوي که چیرته ایراني چارواکي غواړي چې داسې ښکاره کړي چې د دغه هیواد انتخابات آزاد او بې پرې دي، نو دوی باید خبریالانو ته اجازه ورکړي چې له ویرې او طرحې پرته کار وکړي. ښاغلی منصور د ایران له چارواکو وغوښتل چې د خبریالانو پر کورونو له یرغل څخه لاس واخلي او کوم مسایل لکه لپټاپ، موبایل، ټلیفونونه، کتابچې او نور شیان چې د وروستیو چاپو پر مهال ګرځولي دي هغه بیرته خبریالانو ته ورکړي. یو تن چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي د خبریالانو د ساتنې نړیوالې کمیټې ته ویلي دي چې د سپاهي پاسداران ځواکونو څلورو سره خبریالانو ته چې کورونه یې ورپلټلي دي ویلی دی چې په راتلونکو ورځو کې به د نورو تحقیقاتو لپاره له دوی سره په تماس کې شي.
په ایران کې پر خبریالانو د ایران د رژیم لخوا د فشارونو په باب د خبریالانو د ساتنې د نړیوالو کمیټې د وروستیو څرګندونو په باب مو اورېدل. په همدې سره د خبرونې دوه مینې مایته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزي خبرونې لرو.
الوتکې ته تیاره ځکه وایي چې تایر الوتلو ته وایي په عربي کې، الوتکه ځکه ورته وایي چې په پښتو کې الوتونکی مرغه ته وایي او الوتکه جاس ته وایي.
د ژوند په شیبو اونیس پروګرام کې مو پر همدې موضوع خبرې کړې دي. اساسي بشري حقوقو بل اونیس پروګرام هم مهروي خو اوس په افغانستان کې اتنې بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغان سوله کې پر سیمه ییزې ژمې تاکید وکړ او د ګاونډیو ونډې په دې برخه کې مهم و بلل. تدامي چې یو ماموتو پرون په کابل کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت له وزیر عبدالسلام رحیمي سره د غونډې په مهال دا خبره وکړه. په افغانستان کې د سولې د هڅو په دوام د سولې ولسي حرکت غړو پرون په بغلان مرکز پلخومري کې غونډه وکړه او د سولې غوښتنه وکړه. دغه راز دغه ولسي حرکت په پام کې لري چې نن په زابل او کندوز کې د سولې په پلوي غونډې جوړې کړې. تر 19 کلنو د لږ عمر کرکټ نړیوال جام لوبو په ترڅ کې پرون افغان لوبډلې کوربه هیواد جنوبي افریقا ته په 5 وکټو ماته ورکړه او په دې لوبو کې وم مقام خپل کړ. د امریکا په سنا کې برلاسه جمهوری غوښتونکو ولسمشر ډونالد ترامپ ته پرون د استیضاح په محاکمه کې له دواړو تورونو څخه برات ورکړ. ولسمشر ترامپ هم په یو ټویټ کې ویلي چې دای به نن د امریکا په سیمه ییز وخت د غرمې په 12 بجو د خپل بریا په اړه خلکو ته وینا وکړي. عراقي چارواکي او فعالان وایي په نجاب کې د حکومت ضد مترزینو پر یوه کمپ پرون د عراق د یوه مذهبي مشر مقتدا صدر د پلویانو په برید کې لږ تر لږه 8 مترزین وژل شوي او په نښتو کې لږ تر لږه 25 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې او ځینو نورو خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی انکام. مخکې لدی چې دوه اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، له خوست یو راپور لرو. د خوست د تریزی او علي شیر ولسوالۍ په وارس کلی کې د واده پر مراسمو د څو ورځې مخکې وسلوال برید له ټپیانو سره پرون مرستې وشوې. دغه برید شاوخوا لس ورځې مخکې شوی او د ځایي خلکو په وینا دریشتو لسی وګړي په کټپیان شوی. له خوست د ازادي راډیو سیمه ییز خبريال نجیب الله الوخیل پر رپورټ لري.
د مرسته د ویش په ځای کې د طبيعي پیښو سره د مبارزې ریاست مشرې محبوبه سعادت ازادي راډیو تول په دې مرسته کې هغه کورنۍ سره چې د غړو شمیر تر وو کسانو لګوي د 14000 او چې وو کسانو ډیر وي د 8000 افغانۍ په ارزښت د خوراکي توکو مرسته وشوه چې په دې مرسته کې هر کورنۍ لپاره ډیر لږ قلم خوراکي توکي ورکړل شو.
اگر دا کار دی بیا هم دومره دي چې یو څه مرسته به سره وشي نو مرسته نه مونږ هیله لرو چې په دا برخه کې د ادارې ملکی کسون چې زخمین کې متضرر خلکو سره د په خپل برخه کې همکاري وکړي.
عزیز الرحمن هغه ځوان دی چې د واده په مراسمو کې ټپي شوی وو او سناتور په نوم یو بل هغه کس دی چې د صبرې یو ناکام کړي څخه په دې شپه یاد کړي ته ورغلی وو او دا صحنه په خپل سترګو لیدلې. دوی وویل هیڅوک باید ولسی وګړو خوخی په ویرونو بدلی نه کی.
دا ډول په هیڅوک تر سره کوي باید دې په کې نه مخنیوي وکړي بل مسلمانانو ته ضرر ونه رسي.
کوټا کې نو سوم ټانګ ټنګ دراب دروب شروع شو او باز پر وژلې وشولو. په دا کې مو دوه زخمیان شدید کې وو چې یو می دخکینې زواو بل چې د کوم کور کې ځای مش پاوا یو زخمی دی دغه کې وو.
په خوست کې د معیوبینو مشر سید محمد نیکزاد بیا له خلکو غوښتل کچېری د دوی په سیمو کې داسې ولسی وګړی وي چې په روان مریض کال کې په امنیتي پیښو کې ټپیان شوي او یا یې د کورنۍ کوم غړي د لاسه ورکړي وي او مرستې نه وي ترلاسه کړي نو د مرستې په خاطر د معیوبینو امریت ته ورولي.
بعضې کورنۍ دي چې هغه بې سرپرسته پاتې شوي دي، څوک نه لري او سرپرست نه لري چې دوی ته دا ولایتي دفتر وښيي او ځای وښيي. نو د نورو ورونو نه مداخله ده چې په دې ارسا کې د موږ سره کومه کمک وکي او د مسوساتو نه هم د اله ده چې په دې ارسا کې د موسی نور هم کړی وکي نور کومکونه وکي دوی زیات مرستې ته اړتیا لري.
د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان بیا وویل کچېرې خلک د خپلو امنیتي ادارو سره همکاري وکي د دا ډول ډېریو پیښو مخه نیول کیدلی شي. د خوست د ترزی او علي شیرو ولسوالۍ چې د ښار په شمال ختیځ لوري کې د کرښې په اوږدو کې پرته ده یو شمېر سیمې ناامنه دي او ځینې وختونه پکې امنیتي پیښې رامنځته کیږي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلام نو منی. دا ونې په 2019 کال کې د ملکی تلفات په اړه خبرې کوو و به ورې چې په تیر کال کې څومره ملکیانو ته تلفات